السلام علیکم لغرمه مخک لس بجی دی د ازادي رادیو د یو سات خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت افغان مقامات ته ډاډ ورکړی دی چې امریکا به د افغان هوایي ځواک په شمول د ټولو افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او د هغوی تجهیزولو پروسې ته دوام ورکړي او په دې برخه کې به هر ډول لازمه همکاري کوي. په بل رپورټ کې دا اورئ چې بیا امریکا وایي له روسیې سره روابط تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو کمې سطحې او سړ حالت ته ګرځېدلې دي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه له واصل وصال څخه اورو.
سلامونه، وخت په خیر. د ملي دفاع وزارت وایي په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې د خپل هیواد لخوا ډاډ ورکړی. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیساري اقدام کې د شپږیزي کرکټ لیګ سیالیو لوبډلې دیوی داوطلبۍ لاره په لوړو بیو په امتیاز ورکړي. او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس تر روښانه ده چې روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړي. او دا هم بشپړ خبرونه. د ملي دفاع وزارت وایي په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د پیوړي کولو په برخه کې د خپل هیواد لخوا ډاډ ورکړی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري آزاد راډیو ته ویل چې د ژمنه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر هوګو لورینیس د افغانستان له لورې درستی جنرال محمد شریف یفتلی سره په پرونی کتنه کې وکړه. د افغانستان د هوایي مدافع ځواک پیوړي کول هغه غوښتنه ده چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له امریکا څخه غوښتل. خغلی وزیر ویل افغانستان پر دې سربیره د کومانډو او د سرحدي ځواکونو د پیوړي کولو په برخو کې هم له امریکا د مرستې غوښتنه کړې. د خغلی وزیر په وینا په پام کې ده چې سرحدي ځواک هم په دفاع وزارت پورې وتړل شي. د امیر روغتیا وزارت وایي د ګوزن یا پولیو ضد د واکسین دوهمه پسرلنۍ دوره نن په ټول افغانستان کې پیلېږي. یاد وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویل چې په دې درې ورځنۍ دوره کې به د ټول هیواد په سطحه 9.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. د روان میلادي کال پلی رئیس په قندهار، هلمند او کندوز کې د ماشومانو د ګوزن درې پیښې ثبت شوې دي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي موجوده ده. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیساري اقدام کې د شپږیزي کرکټ لیګ سیالیو لوبډلې دیوی داوطلبۍ لارې په لوړو بیو په امتیاز ورکړي. د دغې ادارې ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د شپږیزي لیګ شپږ لوبډلې په یو ځانګړي پروګرام کې چې د هیواد بیلابیلو سوداګرو پکې ګډون کړی و داوطلبۍ ته وړاندې شوې چې یادې ټولې لوبډلې د شپږو لکو امریکایي ډالرو په ارزښت بیلابیلو سوداګرو وپیرلې. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د بند امیر لوبډله د راشد ارمان په لوبډل مشۍ په 1,50,000 امریکایي ډالر، د امونه هنګان د میرویس اشرف په لوپل مشی په 1,10,000 امریکایي ډالر، میساینک د نبی ساحل په لوپل مشی په 90,000 امریکایي ډالر، بوست ساتون کې د شاپور زدران په لوپل مشی په 80,000 امریکایي ډالر، سپین غر لوبډله د شفیق الله شفق په لوپل مشی په 98,000 امریکایي ډالر، او د کابل بازان لوبډله د اصغر ستنګزی په مشی په 98,000 امریکایي ډالر بیلابیلو سوداګرو ته په امتیاز ورکړل شوی دی. د خغلی اوتک د معلوماتو مخې ټاکل شوی چې د شپږیز لیگ د لوپل او ټاکلو بهیر هم د داوطلبۍ لاره تر سره شي. اوس هم بهرنی خبرونه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس دا روښانه ده چې روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. ریکس ټیلرسن پرون له ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې د یادونه هم وکړه چې د واشنگټن او مسکو لیکې له سړې جګړې په راوروسته موده کې تر هر وخت زیات سړې شوې دي او د دواړو ترمنځ اعتماد تر هر وخت زیات کم شوی. ښاغلی ټیلرسن زیاته کړه چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه کره شواهد شته، خو زیاته کړه چې د انتخاباتو پر نتیجو د دې لاسوهنو اغیز معلوم نه ده. هغه همداراز ویل چې واشنگټن له روسیې سره اړیکې پخوانیو مسایلو ته له پام پرته نه شي بیا پیلولی. ټیلرسن دا وینا په داسې حال کې کوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په واشنگټن کې وو او د خپل سفر په ترڅ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم وکتل. د شمالي کوریا د بالستیک توغندي ورسته ازموینه د نړیوالو سخت خبرګون را پرولې ده. اروپای ټولنې او ناتو د ازموینه د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو غوښ بلل او روسیه او چین د کوریا په ټاپوزمه کې د کړکیچ د پراخېدو په اړه اندېښنه ښودلې. شمالي کوریا پرون سهار د بالستیک توغندي او بل ازموینه وکړه چې دا اقدام د سرونکو په نظر ښایي د جنوبي کوریا د نوي ولسمشر مون جان آین لپاره یو نوی چیلنج وي. لیبرال جای این چې په روانه اونۍ کې د کوریا د نوي ولسمشر په توګه غوره شو ویلي دي چې له پیونګ یانګ سره د کړکیچ کمول غواړي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان سرونکو هم له دې مخکې په ارمنستان کې د رایو د خصلو په اړه د موثقو اسنادو یادونه کړې. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د بهایي اقلیت د مشرانو حبس غندلې او له تهران څخه غوښتنې چې دا او نور عقیدتي بندیان خوشي کړي. ایراني چارواکو نه کله مخکې د بهایي مذهب وطن مشران د جاسوسۍ او د رژیم پر ضد د تبلیغاتو په تور ونیول او د راپورونو له مخې هر یوې په شل کله بند محکوم کړل چې وروسته بیا د دوی د حبس موده لسو کلونو ته راکمه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هندر ناویرت پرون په یو بیانه کې ویل چې د بهایی مذهب د وطن او مشرانو قضیه په ایران کې د بشر لومړنۍ ازادۍ او ته د حکومت د نه پاملرنې یو څرګند ثبوت دی. د ایران اساسي قانون د بهایانو برخلیک نه روښانه کړی، خو په مارچ میاشت کې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریالې اسما جنگیر په یو راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې د بهایانو پر ضد سیستماتیک تبعیض کیږي او په دې مذهبي اقلیت پورې تړلې کسان په نخښه کیږي او د ژوند له عادي حقونو محرومیږي. خبرونه هم دومره ول ملتیمو مننه.
له واصل وصال څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. افغان چارواکي وایي د امریکا سفارت ډاډ ورکړی چې متحده ایالات به د افغان هوایي ځواک په شمول د ټولو افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. په روانه خپرونه کې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي دفتر د ډیلی میل هغه رپورټ رد کړی چې د نوموړي د پانګې پړه خپور کړی دی. دا نور راپورونه سربیره دا اوري چې نفتي موادو تصدۍ ریاست وایي چې د شفافیت او نویو تګلارو په عملي کېدو سره د عوایدو د ورکېدو ټولې لارې بندې کړې دي. او د خبرونې په جریان کې لدې هم خبرې گئی چې په افغانستان کې د پننګرهار کې د ولایتي شوراګانو مسؤلانو او مدني فعالانو وایي چې د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره چې کومه پروسه ترسره شوې ده هغه قانوني نه ده.
دوه ژبې لرو، رسمي ژبې دي، په دري او پښتو باندې دي. هر څوک چې د خپلې خوښې ژبه اختیاري د سو ژبه کومه ده، که په دري پر شاخلی او که په پښتو اخلي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه خبريږي، د ګوډي اچار او د غراس د لوبل میدان.
د کابل سیند کثافات به سکهل د سیند تر غوګونو پورې ورپورته شي.
آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په واضح ډول اوریدلی شي. دفاع وزارت وایي په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د وسلوال پوز د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی او ویلي دي چې هیواد به له افغان ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکي د هیواد د هوایي ځواک او همداراس د سرحدي ځواکونو د نورو پوځي صنفونو د پیاوړتیا په برخه کې له خپلو نړیوالو متحدانو څخه د ملاتړ تمه لري. احمد تکل او په دې اړه نور.
د ملي دفاع وزارت وایي چې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې یو ځل بیا ډاډ ورکړی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادۍ رادیو ته وویل چې دا ژمنه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر هوګو لورنس د افغانستان له لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی سره په پرونی کتنه کې وکړه.
لوی درستیز د امنیتي وضع په اړه باندې سفیر ته معلومات ورکړه او بیا سفیر په مقابل کې د امریکا د متحده ایالاتو ژمنې باندې ټینګار وکړ چې هغه ژمنې چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د وسلوال پوځ غختلتوب او تقوی لپاره کړی دی دوی به مرسته کوي.
د افغانستان د هوایی او هوایی مدافع ځواک پیاوړی کول هغه مرسته ده چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له امریکا څخه غوښته. خو د ملي دفاع وزارت ویان خغلی وزیری د پاوز هغه نور سنفونه هم یاد کړل چې افغانستان له امریکا او خپل نړیوالو متحدانو څخه د هغو پیاوړی کول غواړي.
د ټولو نمس کې زموږ هوایی او مدافع وی قوتونه دي چې هغه باید په شکل چې ضرور دی هغه باید جوړ شي. په دویمه درجه باندې زموږ د کوماندو یا د ځانګړو عملیاتو کتاب دي موږ یو فرقه لرو غواړو هغه یو قولي اردو شي د دې لپاره چې ټول وسایط تکمیل شي. او درېمه زموږ اړتیا د سرحدي قواو ده او د نظم عامه کتاب دي چې هغه هم د کورنۍ چارو وزارت نه دفاع وزارت ته راځي. سرحدي قواوې دفاع وزارت ته راځي ترڅو د سرحداتو نه په ښه توګه باندې دفاع وکولی شي.
په کابل کې د امریکا سفیر د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام ډاټ په داسې حال کې ورکوي چې پینټاګون د افغانستان د ستراتیژۍ طرحه سپینې ماڼۍ ته سپارلې او ښایي په راتلونکو څو ورځو کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره په دې اړه څېړنې بشپړې کړي. ویل کېږي چې افغانستان ته د 2000 اضافي سرتیرو استول او د افغان ځواکونو پیاوړي کول د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ مهمه برخه دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ناجیه صاحبای د کابل دنن چاپ رسپانه لوستي او د مهمو مقالو زینی برخه دروروي.
کابل چاپ او رسپانو په خپلوننن نه یو غنو کې د جیورن کرخي پړه د اروپای پارلمان د مرستيال رئیس د نویو سرګندونو او د غشان د افغانستان روان امنیتی وضعیت پړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. دنیا خپلواکی ورسپانې د خپل نننې غنی په یو مطلب کې لیکلي چې د اروپای پارلمان مرستيال رئیس ویلي باید لوی دیزوال پر جیورن کرخاله سرکټنه وکړي او د افغانستان تاریخي حق پر ځای کړي. په مطلب کې راغلی چې د بزنس سټانډرد خبرونه د راپور لمخې ریچارډ چارنګس ویلي چې د تروریزم د ختمولو لپاره هغه وخت راغلی چې د ډیورن کرخي په استلو کې تاریخي تروتنه جبران او د تاریخي حقایقو لمخې دغه کرخه لسره وکخل شي. په مطلب کې وړاندې راغلی چې موړي د هم ویلي د دې لپاره چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخه د نړیوال تروریزم په مرکز بدل شوی لازم ده چې اروپا او امریکا په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره خپل سی بدل کړی. چارنس کی ویلی پاکستان د دې لپاره چې پر ډیورن کرخه برلاسه وي په سیمه کې لاس وهنه او بے ثباتی ته دوام ورکوي. هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي په دې ورستیو کې د افغانستان د حالاتو د کابو کولو او په تیر بیا د داعش او ترهګرو ډلو د ماتولو لپاره د امریکا د نوي حکومت توجه زیاته کړې او په نوموړي هیواد کې پوځي او سیاسي کاربوهان دی پایلې ته رسیدلی چې نور باید د افغانستان جګړه وګټل شي. په مطلب کې راغلي د افغانستان په اړه د امریکا نوي ستراتیژي ولسمشر ډونالد ټرمپ ته استول شوی او خې دی یوې ونې پوګدو کې په دې اړه ورستۍ پریکړه وکړي. مطلب لیکوال لیکلی ډیرې شنن کې په دې نظر دي چې زیاتره امریکایان او د دغه هیواد استخبارات د غوړي چې نور باید د افغانستان جګړه وګټل شي. او اسلام ورسپانی بیا په خپل سرمقاله کې لیکلی په افغانستان کې جګړه په هیڅ وجه کورنۍ جګړه نه ده. دا جګړه له همغه پیل رئیس د بهرنیو مداخلو لامل پیل شو. د سرمقاله لیکونکي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد يرغل د دغه جګړې اومده او اساسي لامل ګڼلای. خو د خبره د سیمه نړۍ په کچه یو شمیر نورې ادارې هم د دغه جګړې د دوام پر برخه کې رول لري.
د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی دفتر د ډیلی میل هغه ریپورت رد کړ چې د نوموړي د پانګې په اړه خبر کړی دی. د مطبوعاتي مسول محمد یوسف سهال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې هغه له کرزی په کور دننه او بهر پانګونه نه ده کړې. په ورته وخت کې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې عالی ادارې هم ویلي چې د ډیلی میل د ریپورت په تړاو اسناد نه لري. اکرام الله اکرام په ریپورت برابر کړی دی.
د انګلیسي ورسپانې ډیلی میل د هغه راپور تر خبرېدو وروسته چې پکې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د دوبۍ مالی امپراتور یاد شوی د خغلی کرزی مطبوعاتي دفتر ویلي چې نوموړي په هیواد کې دننه او بهر هیڅ ډول پانګونه نه ده کړې. د حامد کرزی د مطبوعاتي دفتر مسول یوسف سهاد یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ډیلی میل راپور له حقیقت لري وباله.
دا یو دروغ او له حقیقت لري راپور دی. رئیس په داخل او خارج کې هیڅ ډول پانګونه نه ده کړې. رسنیو چې په دې اړه کوم راپور نه
خبره کړي کته سي ارقام ته زیر شي زیدو نقیز دي او د خپل دخې چې دا مسله حقیقت نه لري
ای موضوع واقعیت نه ده.
ډیلی میل ورسپانې په خپل راپور کې حامد کرزی په فساد تورن کړی او لیکلی دی چې په دوبۍ کې د ښاغلي کرزی د کورنۍ شتمنی 90 میلیونه انګلیسي پاونډ ته رسیږي. له دې وړاندې هم د حامد کرزی په اړه ورته راپورونه نشر شوي وو. په 2018 میلادي کال کې د پیپل ویت منی په نوم ورسپانې د نړۍ هغه سیاسي مشران معرفي کړي ول چې ډېری پیسې ګټي او د حامد کرزی نوم یې په سر کې وو. که څه هم د حامد کرزی د شتمنۍ په اړه د ډیلی میل ورسپانې دا داوی تر دې د مثابتې شوې نه دي، خو په افغانستان کې د نوموړي حکومت د ستونزو او پراخ مالي فساد لوتورونو سره مخو. د مالی فساد په برخه کې د کابل بانک دیوالی کېدل د حامد کرزی د حکومت د فساد یو ستره نمونه په ګوته کېدای شي چې په دې قضیه کې د ښاغلي کرزی ورور محمود کرزی هم په لاس لرلو تورن شوی وو. په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې علي اداره وایي چې د ډیلی میل د راپور په اړه هیڅ ډول اسناد له دوی سره نشته. د دغې ادارې مشر سید حسین فخری ازادي راډیو ته وویل چې حامد کرزی په 2009 میلادي کال کې په خپل بانکي حساب کې 15,615 یورو پانګه درلوده چې د نوموړي وینا د حکومت په وروستیو کې دا پانګه تر 14,000 یورو پورې راښکته شوې وه.
دغو اسناد له مخې سند چې موږ سره دی او د جرمني په کمرز بانک پورې اړه لري، ښاغلي کرزی د 2018 کال د 8 میاشتې په 13 نیټه په خپل بانکي حساب کې ټوله 14,920 یورو پانګه درلوده او تر دې ډېر یې په فرم کې نوې ثبت شوي.
د ښاغلي فخری په خبره د هغه سیړنو په پایله کې چې د بانکي استخباراتو، ښاروالیو، ترافیکو او املاکو له لوري شوي، د ښاغلي کرزی د شتمنۍ په اړه نور معلومات نه دي ثبت شوي او نه هم خلکو کوم اسناد له دوی سره شریک کړي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ختیځ ولایتونو د ولایتي شوراګانو رئیسانو او مدني فعالانو د وی خبري ناستې پر مهال ویل کده برېښنایي تذکرو د ویش پروسې لپاره د استخدام آزموینه لسره نشي، دوی تذکرې ناخلي او پراتونکو انتخاباتو کې ګډون هم نه کوي. په دې اړه لسیمه زموږ همکار شاه محمود شینوارې رپورت لري.
د ختیځ سیمې په کچه د ولایتي شورا استازو او مدني فعالانو د برېښنایي تذکرو د ویش پروسې لپاره د استخدام پر آزموینه نیوکه وکړه او د یو لوی قوم په حق زیاتۍ وباله. د ختیځو ولایتونو د ولایتي شوراګانو رئیسانو د یک شمه پورز د خبری کانفرنس لارې پر مرکزی حکومت غږ وکړ کده برېښنایي تذکرو د ویش پروسې لپاره د استخدام آزموینه لسره په شفاف او عادلانه ډول تر سره نشي، د ختیځي سیمې ولسونه به د اعتراض په ډول د تذکرو له اخیستلو ډډه وکړي.
چیرته دغه امتیان لغو نشو او زموږ حقوق موږ ته بیرته راکړل نشي، نو نه موږ تذکرې اخلو او نه ممکن په انتخاباتو کې شرکت وکړو.
د کونړ د لسونو په نمندګۍ باندې دغه امتحان د قابل قبول نه دی. دغه زموږ د خوانه لغوه او د کوټن مختارم دغه دا چې دغه پروسه د زنونو په سطح باندې دی، دغه پروسه انتقال کی او امتحان د زنونو په سطح باندې واخیست شي.
زه د نورستان ولایت شورا په نمندګۍ باندې، د نورستان د ولس په نمندګۍ باندې دغه پروسه غندم او دغه پروسه تحریموم او مختارم دغه دی چې دغه پروسه د زنونو په سطح باندې انتقال شي او یو عادلانه او شفاف شکل باندې د ولسونو د نمائندګانو په نظارت تر لاندې دا پروسه تکمیل شي چې موږ په دغه پروسه باندې اعتبار او باوري شو.
بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ډاکټر ناصر کاموال وایي د تذکرو ویش یو ملي پروسه ده او آزموینه باید په دواړو ژبو اخیستل شوی وي. دی وایي هر چا چې دغه اختلافاتو ته زمینه برابره کړي هغه دې له دندې ګوښه شي.
نو زموږ هیله غوښتنه ده دغه پروسه لغوه شي او هر هغه چا چې دا کار کړی هغه باید مجازات شي او خپل دندې نه ګوښه شي.
په همدې خبري ناسته کې د مدني فعالانو په استازولۍ برهان الدین سیرت هم ټینګار وکړ چې دغه آزموینه دې له سره په دواړو ژبو اخیستل شي.
کچیر ته دغه آزموینه اخیستل کیږي دوه غوښتنې دي. زموږ یو مخکې مشرانو یاد کړه چې دوه ژبې لرو، رسمي ژبې دي، په دری او پښتو باندې دي. هر څوک چې د خپلې خوښې ژبه اختیار کړي، د سو ژبه کومه ده، که په دری پرچا اخلي او که په پښتو اخلي، بل لارې دا ده کچیر ته دوی غواړي ولسونه سره وګنډي نو دا کار دی وکړي چې همدغه یوه پرچا دی په دواړو رسمي ژبو راولي. وګورو چې څوک کامیابیږي، هغه سړی به کامیابیږي. دا یو زمينه دي ته برابرۍ چې کېدې شي، امکان لري چې د ننګرهار نه څوک په مزار کې وځي په وخلی او د مزار نه په ننګرهار کې وخلی. ملي پروسه د ولسونو د ګڼډول لپاره یو خلاره ده.
د برښنایي تذکرو د ویش پروسې لپاره د استخدام پر ازموینه داسې مهال تون غبرګونونه راپورته شول چې تیره اونۍ د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسون د اخیستل شوي ازموینې پایلې اعلان کړې او اکثره بریالي کسان د یوې قوم او په ځانګړي ډول د 15 ولایتونو پورې اړه لري. د خبرو شوو رپورټونو له مخې دغه ازموینه چې په یوه ژبه اخیستل شوې د ملي شورا د ځینو غړو غبرګونونه هم راپارولي او د دې پروسې د لغوه کېدو غوښتنه کړې.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. د نفتي موادو د تصدۍ ریاست وایي چې د شفافیت او نویو تګلارو په عملي کېدو سره د عوایدو د ورکېدو ټولې لارې بندې کړې دي. د دې ادارې رئیس ولید تمیم د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د اداري شفافیت تر څنګ ټولو بندرونو ته تخنیکي ټیمونه لیږل شوي تر څو د موادو د کیفیت نه هم جدي څارنه وشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه شفافیت ته د شفافیت کار تاییدوي خو وایي چې دا کار هیڅکله د قناعت وړ نه دی. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د افغانستان د نفتي موادو د تصدۍ ریاست وایي د نویو تګلارو او قوانینو له عملي کولو سره غواړي شفافیت تامین او یا د غیر فعاله اداره فعاله کړي. د یادې ادارې رئیس ولید تمیم د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د تیرو دریو اونیو رئیسې بیلابیل ټیمونه کار کوي چې د نفتي موادو په برخه کې نوي قوانین عملي او د کارکوونکو تنخواوې وسنجوي. داسې لارې وې چې عواید به لیک کېدل او یوه کارکوونکي په اسانه کولی شول چې په 15,000 افغانۍ څو پوړه کور جوړ کړي. دا پروسه هم داسې روانه وه خو موږ د عواید ور کېدل له منځه یوړل او مرکزي مو کړل او اوس موږ درې چنده ډېر عواید لرو.
عواید بیشتر داشته باشیم.
د ښاغلي تمیم په باور د نفتي موادو د تصدۍ ریاست عواید اوس مهال په کلنی ډول له 1 میلیارد افغانیو ډېر شوي. په داس سال کې چې د په وینا د تېرې یوې نیمې لسیزې رئیس دا اداره یوه غیر فعاله اداره وه. د معلوماتو له مخې په یاد سکتور کې 4.5 میلیارده ډالره پانګونه شوي خو ډېر وخت یې کیفیت او قیمت له جدي شکایتونو او انتقاد دونو سره مخ وی. د نفتي موادو د تصدۍ رئیس وای چې د شفافیت د تامین په برخه کې هڅه له مافیایي غبرګونونو سره مخ دي خو د ولسمشر په حکم رامنځته شوی نوی بدلونونه د تطبیق وړ دي. د پداس حال کې د چې د ریاست ځینو کارکونکو د تیرې ویونی رئیس د غوڅپاړه چې دوی د خپل حقونو خلاف غني کاری اعتصاب کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم په دې برخه کې شفافیت د هیڅ وړ بولی خو چې د نفتي موادو د کیفیت لپاره په بندرونو کې لا هم جدي څارنه ته اړتیا ده. د دغه خونی ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه چې افغانستان ډېر لوی سرحد د پاکستان سره لري. یو دوم دا چې زموږ سرحدات لا کنټرول نه دي. دریم زموږ بنادرو کې اوس هم زورواکي حاکم دي. وخت نا وخت لسکي مواد قاچاق هم کېږي مګر یو څه نوی کار سوی مګر دا کارونه هم بیا هم قناعت بخش نه دي په کل کې.
خو د نفتي موادو تصدۍ بیا وایي چې د کیفیت د څارنې او قاچاقو د مخنیوي لپاره یې بندرونو ته هم خپل تخنیکي ټیمونه لیږلي دي. له دې سره افغان حکومت په نورو هیوادونو هم غږ کړی چې د دغو هیواد په سوداګرو بې کیفیته تیل ګاز او نفتي توکي خرڅ نه کړي.
تاسې زمون غږ له آزادي راډیو اورېدلې. تنه افغان انجنونو د اسلام آباد د خزینه بایسیکل ځغلولو په سیالیو کې ګډون کړی دی. په دې اړه له پېښور د آزادي راډیو همکار رپورټ لري.
یو شمېر افغان انجنونو د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د پاکستان د خزینه بایسیکل ځغلولو په قومي سیالیو کې برخه واخیسته. دغه دور رسنۍ سیالۍ چې د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې پیل شوې د پاکستان پر لسګونو انجنونو سربېره پکې درې افغان انجنونو هم ګډون کړی دی. پاکستاني رسنیو د بایسیکل ځغلولو د قومي سیالیو په اړه په خبرو کړو راپورونو کې په دغه سیالیو کې د افغان انجنونو د ګډون هرکلی کړی. وایي چې دغه انجنونو دغه سیالۍ د تنظیمونکو په ځانګړې بلنه اسلام آباد ته راغلي او زیاتوي په دغه سیالیو کې د افغان انجنونو د ټیم ګډون دا ښیي چې پاکستان اوس په سپورټي سیالیو کې د بهرنیانو د ګډون لپاره خوندي ځای دی. راپورونه هم دا شان په دغه سیالۍ کې د افغان انجنونو د ګډون په اړه زیاتوي. افغاني بایسیکل ځغلونکي چونې په دغه سیالۍ کې ښې ځلېدلې او د بایسیکل ځغلونې د مینهوالو پام یې ځان ته اړولی دی. له بلې خوا به په دغه سیالۍ کې ګډون کوونکو افغان نجونو رسنیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د بایسیکل ځغلانو په سیالۍ کې برخه اخیستل ښه تجربه ولې ده. یو افغان بایسیکل ځغلونکی په دې اړه د پاکستان له یو خبري تلویزیون سما سره په خبرو کې ویلي، زه ډېر خوشاله یم چې پاکستان کې مې په دغه سیالۍ کې برخه واخیسته. دا زما لپاره یو ښه تجربه او هیله لرم چې په راتلونکي کې په دې ډول نورو سیالیو کې هم برخه واخلم. یو بل افغان بایسیکل ځغلونکی بیا اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د خلکو له هرکلي او میلمه پالنې خوشاله ښکاري او وایي، پاکستان ته په راتلو زه ډېره خوشاله یم. د دې ځای خلک ډېر میلمه پاله دي، موږ ته یې ډېر درناوی راکړ او ډېرې وهڅولو. دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې افغان نجونې د بایسیکل ځغلونې په سیالیو کې برخه اخلي او د دې هیواد د رسنیو او د بایسیکل ځغلونې د مینوالو پام ځان ته راړوي. دا یادونه ور ده چې که څه هم په افغانستان کې د نجونو بایسیکل ځغلونه مخاینه نه لري، خو په دې وروستیو کې ګڼ شمېر نجونو دغه کار ته مخه کړې او د سیمه ییزو او نړیوالو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ځوانانو د حرفوي روزنې په برخه کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو له انسټیټیوټ سره یو تړون لاسلیک کړ. د دې وزارت سرپرست وایي دا تړون 8 میلیونه افغانۍ ارزښت لري چې له مخې به زر کس ځوانان په بیلابیلو برخو کې په مسلکي ډول وروزل شي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هغو ځوانانو ته چې د دې تړون له مخې حرفوي زده کړې ورکول کیږي، له ډلې به یې 80% کسانو ته د کار زمینې هم برابرې شي. د دې وزارت سرپرست فیض الله زکی د یکشنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا د ځوانانو د مسلکي توب په برخه کې د کارونو پیل دی.
در مقایسه با یک لشکر از
دی وای د بیکار ځوانانو لشکر ته پکتو چې په هیواد کې موجود دي، شاید د زرو کسانو روزنه چې د دې پروګرام له لارې زده کړې ویني کم وي، خو یو مثبت ګام او د کارونو پیل دی او هیله مند یو چې په راتلونکو کلونو کې به دا بهیر خورا پراخ وي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې برخه کې د 12 ټولګیو زر تنه فارغان جذب شوي چې 80% یې نجونې جوړوي. دغه کسان به تر 9 میاشتو پورې د تخنیکي او مسلکي زده کړو په انسټیټیوټ کې په ودانیزو، کرهنې، بڼوالۍ، کمپیوټر، د موټرو په تخنیک او اداري برخو کې زده کړې ترلاسه کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دغه پروګرام ته د کابل، هلمند او لغمان ولایتونو څخه ځوانان انتخاب شوي چې ورته به د لیلیې یا استوګنې اسانتیا هم برابره شي. دا وزارت په هیواد کې بېوزلي او بیکاری وجدي ستونزه غني، خو چې د ځوانانو د سالمو بوختیاو لپاره پروګرامونه لري. لدې سره د تخنیکی او مسلکي زده کړو د انسټیټیوټ مسؤل حسین روش وایي چې د ځوانانو د روزنې پروسه به خورا شفافه وي.
پروژې کې انسټیټیوټ تعلیمات تخنیکی
دا وایي هغه پروژه چې د دې وزارت لورې دا او زموږ انسټیټیوټ ورته انتخاب شوی دی، دا د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی ګډ کار دی. هله من یو چې ګډ کار او هڅې د دغه پاک هدف په پوره کېدو کې د پیل ترڅنګ د دوام زیری ولري.
درین راستا وشه
نو موري هله لري چې د دغه ځوانانو لپاره غو سره به د مسلکي زده کړو په برخه کې روزل شوی کډرونه د هیواد د نن او بهر ښې کاري زمینې پیدا کړي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس دا روښانه ده چې روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. ریکس ټلرسن پرون له NBC تلویزیون سره په مرکه کې دا یادونه هم وکړه چې د واشنگتن او مسکو اړیکې له سړې جګړې را په دیخوا تر هر وخت زیات سړه شوي او د دواړو ترمنځ اعتماد تر هر وخت زیات کم شوی دی. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن له NBC تلویزیونی چینل سره په خپل پرونی مرکه کې وویل د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه کره شواهد شته او زیاته کړه په دې کې هیڅ شک نشته، خو ښاغلی ټلرسن یادونه وکړه چې د انتخاباتو پر نتیجو د دې لاسوهنو اغیز معلوم نه دی. ټلرسن دا وینا په داسې حال کې کوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیره اونۍ په واشنگتن کې وو او د خپل سفر په ترڅ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره هم وکتل. ټلرسن خپلې پخوانۍ څرګندونې یو ځل بیا تکرار کړې او ویل چې د متحده ایالاتو او روسیې اړیکې له سړې جګړې پر وروسته موده کې تر هر وخت زیات سړه شوي او د دواړو ترمنځ اعتماد تر هر وخت زیات کم شوی دی. خو نوموړي دا یادونه هم وکړه چې د دواړو قدرتونو کړکیچن اړیکې د نړۍ په ګټه نه دي. د واشنگتن او مسکو اړیکې وروسته له هغه کړکیچن شول چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو له خپل قلمرو سره زمیمه کړ. همدارس د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون پالو څخه ملاتړ او د سوریې کورنۍ جګړه نور هغه مسایل وو چې د دواړو لویو قدرتونو اړیکې ترینګلې کړل. د ولسمشر ټرمپ ادارې د اوکرين د کړکېچ لکبل د روسي پر ضد د امریکا د لګول شویو بندیزونو په اړه تر دې دمه کوم اقدام نه دی کړی. که څه هم ښاغلی ټرمپ تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي و چې د دې بندیزونو د لغوه کولو په اړه به غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ټلرسن په خپل پرونی مرکه کې ویل چې واشنگټن له روسي سره اړیکې په خوانیو مسایلو ته پام پرته نشي بیا پیلولی. د امریکا استخباراتو د ولسمشرې د انتخاباتو پر مهال پر کرملین تور لګولی و چې له ډونالد ټرمپ سره د مرستې او په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلنټن د ماتولو لپاره یې انټرنیټي حملې کړي او له خپل اغېز څخه یې کار اخیستی. کرملین دا تورونه رد کړي دي، خو ولسمشر ټرمپ له دې ادعاو وروسته وویل چې دای هم فکر کوي چې روسیه د ډیموکرات ګوند پر کمپاین په انټرنیټي حملو کې لاس درلود، خو دای زیاتوي چې د حملو د انتخاباتو پر نتایجو اغیز نه دی کړی.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورئ. لس نیمې بجې شوې. له واصل وصال څخه د مهمو خبرونو رپورټ اورو.
د ملي دفاع وزارت وایي په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې د خپل هیواد لخوا ډاډ ورکړی. د عامې روغتیا وزارت وایي د ګوزن یا پولو ضد د واکسین دوهمه پسرلنۍ دوره نن په ټول افغانستان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بېساري اقدام کې د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو لوبډلې د یوې داوطلبۍ له لارې په لوړو بیو په امتیاز ورکړی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس د روخانه د چې روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاس وهنه کړي. د شمالي کوریا د بالستیک توغندي وروستۍ ازموینې د نړیوالو سخت غبرګون راپارولې ده. او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان سرونکو هم له دې مخکې په ارمنستان کې د رایو د خرڅلاو په اړه د موثقو اسنادو یادونه کړې ده.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. د ولسی جرګې د داخلي امنیت کمیسون وایي په نهو ولایتونو او یو سلو نه څلوېښت ولسوالیو کې ملي اردو نشته او پولیس دغلته پوځي عملیات پر مخ وړي. دفاع وزارت بیا وایي چیرته چې اردو نشته هلته پولیس موجود دي، او چې کله هم پولیس له ستونزې سره مخ شي ملي اردو ځانونه رسوي او هلته عملیات کوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا پولیس د پوځي عملیاتو د ترسره کولو مسؤلیت لري؟ کهونو دالو کوم وخت څخه په افغانستان کې پیل شوه ده؟ په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په مختلفو برخو کې پوځي عملیات کوي، د دې ځواکونو په وظیفو او مسؤلیتونو کې د تفکیک په اړه زیاتې پوښتنې پورته کیږي. د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسون په یو راپور کې راغلی دي چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ملي اردو نشته او پولیس دغلته پوځي عملیات پر مخ وړي. د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسون رئیس مرداد نجرابی وایي
بخش عمده اساسي عملیاتو توسط پولیس
د پوځي عملیاتو اساسي او مهمه برخه د پولیسو او ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره کیږي. په نه ولایتونو او یو سلو شپږ څلوېښت ولسوالیو کې اردو نشته. په تشکیلاتو کې د وظیفو له مخې مهمات نه ځای پر ځای کیږي، او د پولیسو د وظایفو د ترسره کیدو لپاره د دوی په تشکیلاتو کې کافي درنې وسلې نشته.
آیا په دې نه ولایتونو او یو سلو شپږ څلوېښت ولسوالیو کې د ملي اردو ځای پر ځای کیدو ته اړتیا نشته او قبل کوم دلیل لري؟ په دې اړه د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وایي
افغانستان در حدود اضافه 370 ولسوالی داره. ما در بعض ولسوالی هایی که لازم
افغانستان 370 ولسوالی داری. موږ په هغه ولسوالیو کې چې اړتیا نشته سرتیری نه لرو، خو په هغه سیمو کې چې ګواښ وي ملي اردو هلته پوځي عملیات کړي دي او د ترهګرو پر ضد جګړه کوي. سمه ده، په ټولو هغه ځایونو کې چې موږ نه یو پولیس هلته شته او چې کله هم پولیس له ستونزې سره مخ کیږي موږ سمدستي هلته عملیات کوو.
د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسون پر راپور کې ویل شوی چې د پولیسو ځواک په سمه توګه تجهیز شوی نه دی. د پوځي چارو کارپوهان وایي د نړۍ په هیڅ کوم هیواد کې پولیس د جګړې لپاره نه تجهیز او نه روزل کیږي، خو په افغانستان کې پولیس په مستقیمه توګه د دولت له وسلوالو مخالفانو سره جګړه کوي. له کوم وخت راهیسې افغان پولیسو ته دا مسؤلیت سپارل شوی دی؟ د پوځي چارو کارپوه اسدالله ولوالجي په دې اړه وایي
اصلا در افغانستان در زمان حکومت کارمل و دکتر نجیب گپ بسیار زیاد
اصلا په افغانستان کې د کارمل او ډاکټر نجیب الله د واکمنی پر مهال دا مسله معقوله وګڼل شوه. ګلاب زوی د کورنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه او د اردو په څیر پراخ تشکیلات ورته ورکړل. زغروال وسایت درنی وسلې او حتی ټانکونه ورته ورکړل. له همغه وخت راهیسې د کورنیو چارو وزارت د اردو په شان پوځي عملیات پرمخ وړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا مهال څه ډول تشکیلات لري او د پولیسو د ښه تجهیز لپاره څه پلانونه لري؟ د کورنیو چارو د وزارت سرپرست وان نجیب دانش په دې اړه وایي.
در گذشته به صورت جدی و مجانبش در مورد تجهیزات نیروهای پلیس توجه صورت نگرفت، چون
په تیر وخت کې د پولیسو د تجهیزاتو په اړه په جدي او ټولرخیزه توګه پاملرنه نه وشوي. دې ته په پام سره چې د پولیسو دنده د قانون پلي کول دي، په همدې اساس ابتدایي امکانات ورکړل شوي وو. دې ته په پام سره چې موږ په یوې لویه جګړه کې ښکېل یو او سرتیري مو هر ورځ قرباني ورکوي، موجوده ګواښونو سره په مقایسه تجهیزاتو ته اړتیا لرو. په دې وروستیو کلونو کې دې موضوع ته پاملرنه شوې ده. یو اندازه درنې وسلې، زغروال وسایط او څه ته مو چې اړتیا لرله راکړل شوي دي، خو دا کافي نه دي.
دا چې دا وضعیت بدل شي او پولیس یوازې د خارونو د امنیت او جنایي پیښو سره مبارزه وکړي، څه پلانونه موجود دي؟ د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وایند.
ما روی یک برنامه کار داریم به نام نقشه راه، کمی پلان 4 ساله وزارت
مونږ د لارې په یوه نقشه کار کوو چې د کورنیو چارو د وزارت څلور کلن پلان جوړوي او په هغه کې زیات تمرکز په همدې شوی چې پولیس خپل اصلي مسؤلیت ته ستون شي، قانون پلی کړي او د جګړې مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. لومړني ګامونه اخیستل شوي او تمه ده چې مونږ خپل اصلي مسؤلیت ته بیرته وګرځو او په سمه او غوره توګه په خپلو دندو کې بریالیتوبونه ولرو.
د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون په راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو پر افغان امنیتي ځواکونو 303 په تبریدونه کړی دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړه دوام لري او په دې جګړو کې د نورو امنیتي ځواکونو په مقایسه د پولیسو مرګ ژوبله زیاته ده.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم، د ورزش درنو مینوالو ستړي مسې. پرونه خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبر نه او ترڅنګ به په دې اړه یو راپور واوري چې په کاناډا کې تر سره کېدونکو انویکټوس نمایشي سیالیو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د معلولینو ورزشي لوبډل لپاره لوبغاړي غوره کیږي. محترم اوردونکو، د خبرونې په لړ کې به د باولینګ لوبو لوبغاړي نافدر وپیژنو چې وايي حکومت باید د باولینګ ملي ټیم جوړ کړي.
دولت نه غواړي چې موږ ته ټیم جوړ کړي. ځوانان باید کوشش وکړي د لوب سره آشنا پیدا کړي.
خو د خبرونې په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له اکرام الله اکرام څخه اورو. ښاغلی اکرام، همدا لحظه په سټوډیو کې راسره مل دی. جناب اکرام، په تیر اونۍ کې تازه خبرونه د سپورت له ډګرونو څخه څه و؟
ډېره زیاته مننه کاکړ صاحب، تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام. په تیر اونۍ کې د ورزش له ډګره بیلابیل خبرونه لرو. د کرکټ په اړه خبر لرو چې د افغانستان ملي لوبډله هندوستان ته تللې ده. د ویسټ انډیز سیالیو لپاره په هندوستان کې تمریناتي کمپ لګولې. د دې ترڅنګ د فری فایټ دوه لوبغاړو د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. همداراز د نړۍ د اسلامي هیوادونو په المپیکي سیالیو کې د پهلوانۍ لپاره افغان لوبغاړي تللی دي او زموږ هیله ده چې په راتلونکو کې خلاص تر اوړنې ولري. دا ځینې نور خبرونه لرو. هیله ده چې اوریدونکو له موږ سره تر پایه پاتې شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویسټ انډیز له لوبډلې سره د لوبو کولو په خاطر اوس مهال په هند کې تمریناتي کمپ لري. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي لوبډله به په هند کې د 15 ورځې تمریناتي کمپ وروسته د ویسټ انډیز پر لور روانه شي. د تیرې سې شنبې په ورځ کرکټ بورډ د ویسټ انډیز سره د 3-5 ورځې او 3-6 ورځې سیالیو لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په وینا، افغان ملي لوبډله به د روان میلادي کال د جون پر دوهمه نیټه ویسټ انډیز سره خپل لومړی شلوریزه سیالي ترسره کړي. د افغانستان د فری فایټ دوه لوبغاړو په هند کې د سرو زرو دوه میډالونه وګټل. د اولمپیک ملي کمیټې د خبرونو مسؤل عاطفي محبوبي ازادي راډیو ته ویلي چې بریالي افغان او عبدالودود متین په وروستي پړاو کې خپل هندي سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د سرو زرو دغه میډالونه ترلاسه کړل. هغه لی محبوبي وویل د فری فایټ په دغه سیالیو کې د 15 هیوادونو لوبغاړو ګډون کړو. د نړۍ اسلامي هیوادونو اولمپیکی سیالیو په سلورم پړاو کې د ګډون په هدف د پالوانۍ ورزش یو شمیر لوبغاړي آذربایجان ته ولاړل. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي هیوادونو اولمپیکی سیالۍ د آذربایجان په باکو ښار کې پیلېږي. پیمان وایي په دغه سیالیو کې د افغانستان په ګډون د 50 هیوادونو د بیلابیلو ورزشي رشتو ټیمونه ګډون کوي او لس ورځې دوام کوي. په 2004 کال کې د اسلامي هیوادونو په اولمپیکی سیالیو کې د تکواندو د برخې لوبغاړي نثار احمد بهاوی د برونزو مډال ګټلی و. د اسلامي هیوادونو دغه سیالۍ په نړیواله کچه ډېرې مهمې سیالۍ ګڼل کیږي چې په بیلابیلو برخو کې ترسره کیږي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مسؤلین وایي د خزینه بایسکل ځغلونکو اته کسیزه ډله د پاکستان د خزینه بایسکل ځغلونکو په سیالیو کې د ګډون په هدف اسلام آباد ته تللي. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د دوه ورځو لپاره په اسلام آباد کې ترسره کیږي. د دغه سیالیو لپاره په انفرادي ډول 1.5 کیلومتره واټن او په ډله ییز ډول 80 کیلومتره واټن ټاکل شوی دی. صادقي د دغه سیالیو هدف د افغان خزینه بایسکل ځغلونکو وده وتکړه. او د فورسال ملي لوبډله د فورسال پاسیایي سیالیو کې د ګډون په هدف د تایلند پر لور روانه شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به په تایلند کې پیل شي او د فورسال ملي لوبډله به 15 ورځې پر لپسې لوبه لري. نوموړی وایي چې افغانستان د سور په 26مه له برونی، په 20مه له مالیزیا، په 28مه له عراق، په 29مه له بحرین سره لوبه لري. د فورسال آسیایي سیالۍ 11 ورځې دوام کوي. د خبرونو پای.
په کاناډا کې ترسره کیدونکو اولمپک ټوس نمایشي سیالیو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د معلولینو ورزشي لوبډلې لپاره لوبغاړي غوره کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق بهرامي د افغان معلولو سرتیرو د لوبډلې د ټاکلو په پرانیستو غونډه کې وویل چې د لسګونو معلول لوبغاړو له ډلې چې کوم اوه لوبغاړي ټاکل شوي د دوی هیله ترې دا ده چې په اولمپک ټوس سیالیو کې د افغان امنیتي سرتیرو ښه استازولي وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن ویل چې د انویکټو سیالۍ د هغو سرتیرو د سرښندنو او قربانیو څخه د ستاینې او قدردانۍ لپاره ترسره کیږي چې د خپل هیواد او خلکو د ساتنې لپاره قرباني ورکړې وي. نورحال د ابراهیم صافی په راپور کې اورو.
د کاناډا په تورنټو کې د انویکټوس په نوم ترسره کیدونکو سیالیو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د معلولینو او کسیزه لوبډله ټاکل کیږي. د یادې او کسیزه لوبډلې د ټاکلو لپاره سلوي ختنه معلولیت لرونکي افغان سرتیري په خپل منځو کې سیالي کوي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق بهرامي د افغان معلولو سرتیرو د لوبډلې د ټاکلو په پرانستخونډه کې د افغان سرتیرو د سرخندنو ستاینه وکړه او په یادو سیالیو کې ورته بریا وغوښته.
و ما باور درم شما
دی وای موږ باور لرو کوم اوسپنیز هوډ چې تاسو لري د خپل دغه هوډ لمخې به په دغه سیالیو کې د افغانستان افغان وسلوال ځواکونو او د ملي اردو د سرتیرو ښه استازیتوب وکړي. تاسو په خپل هوډ او ځواک سره په دغه سیالیو کې برخه اخلي او ان شاء الله بریالي کیږئ
او ان شاء الله کې برنده شئ.
د انویکټو سیا نماتیدونکو په نوم سیالي چې د روان 1499 لمریز کال په کب میاش کې پیلېږي او اته ورځې دوام کوي، په کې د افغانستان په ګډون د 11 هیوادونو هغه سرتیري چې په جګړه کې د بدن خړی لاس ور کړی ګډون کوي. دا د دغه سیالیو دریم پړاو دی چې د کاناډا په تورنټو ښار کې به اته ورځې دوام وکړي. له دې وړاندې هم د افغانستان په استازیتوب یو شمیر افغان معلولو سرتیرو په دغه سیالیو کې ګډون کړی و. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن په دیاړه جوړ شوو مراسمو ته په وینا کې وویل چې د دغه سیالیو د ترسره کولو هدف د هغو سرتیرو د قربانیانو او سرخندنو څخه قدردانی کول دي چې د خپل هیواد او خلکو د ساتنې لپاره یې قرباني ورکړې ده. دی وایي کوم خدمتونه چې تاسو خپل قوم او خلکو ته کړي موږ یې درناوی کوو او ستاسو قرباني ستایو او تاسو به ډیر ژر د تورنټو په میدان کې د سیالۍ لپاره ښکته شئ او موږ ټول به هلته ستاسو سره یو او تاسو به د سپورت له لارې هم د خپل توان ښودنه وکړئ. دغه سیالۍ چې په بیلابیلو 12 ورزشي رشتو کې ترسره کیږي درې کاله وړاندې برتانوي شاهزاده هیري بنسټ کې خود او هدف یې د سپورت له لارې د هغو سرتیرو روحي او قربانیانو ته درناوی دی چې په جګړه کې ټپیان شوي دي.
د لوبو له میدان خبرونه محترم اوریدونکو د باولینګ لوبو لوواړی نافع سره آشنا سي.
زمانوم نافیده ز سلور کالکی چې بالنګ او ما او دا ډیر خوندور لوبه ده په افغانستان کې مونږ ځوانان تشویق کوو چې راشي دلته بالنګ وکي او مونږ له دولت غواړو چې مونږ ته یو مستحکم او قوي تیم جوړ کړي. خلوبه ده مونږ غواړو دا لوبه مشهور کوو په افغانستان کې مونږ دا وخت مونږ ایس تیم نه لرو دولت نه غواړو چې مونږ ته تیم جوړ کړي. ځوانان باید کوشش وکړي دا لوبه سره آشنا پیدا کی ار سره بالنګ کولای شي چې خزه ده چې نارینه ده د افغانستان کې باید مشهور شي په جهان کې افغانستان باید نام لري او دا ډیر ماسون ځای ده.
محترم اردن کول دیونی ورزش خبرونه مو هم دومره و تربیه چې ز سبون کاکړ تاسو درنه حضور ته حاضرم د خدای پامن د سپورت ډګروندی هم د شان ګرم وي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوڑاون کئی ننگیار ناشنا
خواگو اوریدونکو سلام. خدای مو د اوزو او نایو امران که چند کچالو و بادرنگو پا کراچه ایک موام برخه معلومه وی دی ترافیک و مامورین چی چی طول در ته احتیاط چی او پا زاره یو زاره یوی پا خلک لاری و چشی دی کنزلو اوریدلو او سیلا در که پیدا شا چه دی سرو و سپین و خواندان او دی کنزلو ما رو دی خلاص لکره شی دی خبروانی پا پیل که دی خبرون دا اوریدلو بالنه در کهو
او سمپامو کړی د خبرونو سرونو ته نتاقان
همیشه بهر پزان مین
او بلنستا پتاسه
د ماینونو د زیاتره موسسو کارکونکي د پوپنک حیاتانو پوزتا رسول دي.
د کابل سیند کثافات به سکال د سیند تر غوګونو پورې ورپورته شي.
د زړو صاحب نظرانو ځای نوی صاحب نظران نیسی لکه د چارواکو ځای چې د هغوی زامن او لونی نیسی.
او وروستی خبر دا چې زیاتره موبایلي معشوقې له خپلو عاشقانو څخه د هغو د دیدن پر ځای کریډیټ کارت غواړي. د خبرونو توصیل
در پدر آژانس خبر را کوي چې د ماینونو د زیاتره موسسو کارکونکي د پوپنک حیاتانو پوزې ته رسولې دي. خبر زیاتوي چې د پوپنک حیاتان د میلمستیا او ډوډۍ له خوړلو وروسته قضاوت کوي چې د ماین ایستلو د نوموړي ګروپ کار سم و که ناسم. که ډوډۍ او میلمستیا یې قیمتي او شاهانه وه نو راپور کې یې ښه او که خراب وه نو راپور یې خراب لیکي. له همدې امله هر ګروپ هڅه کوي چې د پوپنک راغلي هیئت ته ډېره ښه او شاهانه میلمستیا تیاره کړي. د دغه کار بدی دا ده چې د میلمستیا پیسې د نوموړي ګروپ د ډیماینرانو له جیبونو وځي او خېټې پرې د پوپنک د هیئتانو غټېږي.
د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې سکال به د کابل سیند کثافات د سیند تر غوګونو پورې ورپورته شي. خبر زیاتوي چې له خېټې خو یې اوس هم پورته دي. سکال د کثافاتو د پورته کېدو علت دا دی چې په سیند کې د پسرلي اوبه کمې وې او کثافات یې ونه سوی ښورولی. څه خو یې د مایپر او سروبي خواته ارغړول او وړل دي. د کثافاتو د چارو ماهرین وایي چې دوه کاله وروسته به د کابل سیند غوږونه هم په کثافاتو کې پټ وي، او د سیند اوبه به د کابل ښار د واټونو کثافات جارو کوي، او دا ځکه چې ښاروالي همدې ته شیبې شماري چې د ښار کثافات د سیند اوبه جارو کړي.
د بی خبره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د زړو صاحب نظرانو ځای نوی صاحب نظران نیسي، لکه د غټو چارواکو ځای چې د هغوی زامن او لوڼې نیسي. خبر زیاتوي چې له همدې امله د چارو په تحلیل کې هم بدلون را روان دی، او نوی صاحب نظران هڅه کوي موضوعات د ورځې په نرخ تجزیه او تحلیل کې، او هغه صاحب نظران چې نور یې د صاحب نظرۍ بازار په سړېدو او د یو طرفه تحلیلونو خوند په لمانځه تلو دی، نو اوس د صاحب نظرۍ تر څنګ د مظاهرو د مشرۍ خوند ازمایي.
او روسته خبر داده چې موبایلی معشوقی لخپلو عاشقانو څخه د هغوی د دیدن پر ځای کریډیټ کارت غواړي. خبر زیاتوي چې له همدې امله ورځ په ورځ د موبایلی عاشقانو زړه له عاشقۍ توریږي، او هڅه کوي د خپلو موبایلي معشوقو نمرې بلاک لست ته واچوي. د موبایلي مینې کارپوهان باور لري چې زیاتره موبایلي عاشقان په دغه ډول خپله ورځ تیروي او ځان مصروفوي. همدارنګه ډېرې هڅه کوي چې په دغه ډول بې توانه سوداګري هم وکړي.
خبرونه خلاص په خلاص.
والی
زکاچی
والی اوس هغه د پخوا غوندې ډیر سیمینارونه او ورکشاپونه نه جوړیږي،
ځکه چې اوس لکه هغه د پخوا غوندې فنډونه، ډونران او ډالرونه نشته.
والی څوک بیکارانو ته د کار د پیدا کولو وعده نه ورکوي،
ځکه چې د انتخاباتو کمپاین لا نه دی پیل شوی، وعده یې ټولې کمپاینونو ته ساتلی.
والی و څوک مظاهره نه کوي،
ځکه چې ټول چاودنو ویریږي.
والی حکومت مالیه اخلي او خدماتونه نه وړاندې کوي،
ځکه چې که خدماتونه وړاندې کی بیا پیسې نه ورته پاتې کیږي.
والی ورځ په ورځ د ژوند خوند کمیږي،
ځکه چې ورځ په ورځ د مرګ تریخوالی ورزیاتیږي.
والی زیاتره خبریالان د غم او ویر په خبر پسې ګرځي،
ځکه چې د خوشحالۍ خبرونه بازار نه لري.
خو به چې خاين ونیول شو نو جزا به ورکول کېده، لټولنې به منځوي کېده، او په ډول ډول به خجالت کېده. خو اوس چې خیانت وکي خاين جان شي لکه داسې.
صاحب هغه کاتب میردل خو په رشوت کې ګیر شو، څنګه یې کو؟
څنګه ګیر شو؟
صاحب لاس په لاس یې ونیوه.
څه ډول یې لاس په لاس ونیوه؟
خو صاحب رشوت یې اخیسته چې ګیر شو.
ښه ښه، نو څنګه به یې کړو؟
زه خو وایم چې همدا اوسې څارنوالۍ ته وروپېژنئ چې خپله جزا وویني.
نه داسې نه کوم، بلې ولسوالۍ ته یې د سرمامور په اس لیږم، ځکه کېدای شي چې له دې وروسته اصلاح شي.
صاحب خاین چې هر څومره غټ شي بیا هم خیانت کوي، او لا چې له پخوا نه غټ خیانت کوي، نو که دی هم سرمامور شي نور به هم خلک په عذاب کړي.
زه پوهیږم چې څه وکړم، ته ځه خپل کار دی کوه.
ښه صاحب. صاحب اجازه ده؟
هو راځه، بیا دې څه اورېدلی دي؟
صاحب سرمامور میردلی بیا په رشوت نیولی دی، او داسې نور خیانت تور هم پرې لګېدلی دی.
دا څومره تورونه دي چې په میردل خان یې لګوي؟ زه خو یې په چیره کې د خیانت او غلطي آثار نه وینم.
صاحب خاین له څیرې ډیر پاک، عاجز او بېګناه ښکاري، خو په اصل کې هغسې نه وي.
هر څه چې وي وي به، خو میردل خان یو ډیر غټ خدمتگار راته ښکاري او هیوا دغه سی خلکو ته اړتیا لري.
نو صاحب سارنوالی ته نه معرفي کوي؟
نه، زړه مې دی چې د خړې ولسوالۍ د ولسوال په حیث مقرر کړم او باور لرم چې له دې سره به هم اصلاح شي او هم به اقتصاد ښه شي.
صاحب اجازه ده؟
هو راځه. څه کار دی؟
هو صاحب، ولسوال میردل خان په اختلاس، رشوت او خیانت متهم کړی دی.
دا څه وایې؟
صاحب رښتیا وایم، همدا نن نیولای دی.
هیڅ باور مې نه راځي چې میردل خان غوندې یو معصوم انسان دې خیانت وکړي. حتماً دا خلک ورسره وران دي، نور خیانت ته نه پرېږدي، نو ځکه دغسې تورونه ورپسې تړي.
څه ووایم نو صاحب، دوی خو وایي چې له اسنادو او شواهدو سره مو نیولی دی.
دوی بد کوي، د همدوی له زه دی د همدې ولایت والی مقررم. بیا څه خبره ده؟
والی صاحب میردل خان نیولی دی او ډیر زیات د خیانت، فساد، له دښمن سره د رابطې، رشوت، اختلاس او نور اتهامونه دی پی.
بد کوي، دا خلک له ده سره څه لري چې داسې تومتونه پې کوي؟
صاحب خلک هم ترې ناراضه دي او وایي چې ډیر غټ خاین دی.
دې خلکو چا ته عادل ویلی چې ده ته خاین وایي؟ خاین ویل عادت دی.
نو صاحب ته څه وایي چې دا ټولې خبرې به دروغ وي؟
او زه دا یوه خبره هم نه منم، او د دې لپاره چې میردل خان خوار د تل لپاره بېغمه کړم بهر ته یې لیږم، د یو لوی سفارت لومړی سکرتر یې مقررم چې له دا ډېرو تومتونو خلاص شي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه برای افغانپور، صادق سپینګر، حیا وریاخیل، رڼا هوتک او نقیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
د غم جن وطن پخړو تختو زب تفات یا کزار شکنا آئے زب تفات یا کزار شکنا زبر تفات یا کسر شکنه